ګرانو خدمتونه اوریدونکو او کتونکو ستړي مشي السلام علیکم د وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی استودیو نه موسی ملګری اوسی د دې خبرونه باندې کومکی وګ مجالوان
او زاش پخومن
او لاول هم تاسو په امرا ګرځو د مهمو خبرونو ساته کوتا
د چین د صحت چارواکي وایي چې په 29 صوبو کې د ملک د کرونا وایرس لکبل د مړو شمیر یو څلوي رسیدلی او په دغه وایرس باندې د یو 200 څخه زیات کسان نور بیمار دي
او د سویلی ایشیا د چارو لپاره د امریکا د خارجه وزارت سیکرټری مرستیالی الیس ویلز ویلی پاکستان د ترګری د مالی مرستو او غیر قانونی پیسو د وړو راوړو د سر نړیواله ادارې اف ای ټی اف سره کړی ژمنه پوره کړی
او په پاکستان کې د صحت چارواکي وایي چې په ملک کې سلور نورې د پولیو پیخې رامخته شوې دي چې پکې 2019 او 2002 پیخې د 2000 کال دي په دغه دوو پیخو کې چې کومې تازه مخې ته راغلي دي هغه یو په سند او بل په خیبر پختونخوا کې ده
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو تر باندې کوم څه عملګری اوسئ اول هم پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته او زموږ رومانی رپورټ ته
مردون کو دوائی صف امریکا ڈیو ریڈیو دا ٹی وی او ساتا خبری خبرونی تانی خپنی غدا واشنگٹن ڈی سی نا غواگیئی دا چین دا صحت چارواکی وائی چی پا ملکی دا کرونا وائرس لکبلا دا ملو شمیر یو چلویخ ترسیدل دی او دا 200 سخ زیاد خلق دغی بیماری اغیزمند کردی دی پا پاکستان ملتان خار کے هم دا یو چینائی و گڑی دا ناراغوکی دو ورستو دا سی افغانی خوری شوی وی چگنی پا دا غتن کی هم دا کرونا وائرس مندل شوی خود پاکستان د صحت چارواکو د غرپورنه رد کړی دي په دې حق لبانې د لیور رادیو خبریاله رنزیب خان نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي
په چین کې د کورونا وایرس له وجې د یو سلويخ تنانو د وژنې پس د وایرس پاکستان کې موجودګي خطر هم پیدا شوی دی ځکه چې د کورونا وایرس یو شکمن مریض د پنجاب ملتان ښار هسپتال کې داخل کړی شوی دی خو بل خو د پاکستان چارواکي د دې تردید کوي چې ګنې دا مریض د کورونا وایرس نه متاثر دی د پنجاب صحت محکمه مني چې د کورونا وایرس یو شکمن مریض چې چینایي وګړی دی او سره وړاندې پاکستان ته راغلی دی دې وخت د ملتان په هسپتال کې داخل کړی شوی دی او معاینه روانه ده چې چرته دا خو د کورونا وایرس نه به متاثر نه وي دا شکمن مریض د نورو مریضانو نه بیل ساتل شوی دی خو دې وخت د کورونا وایرس معاینه او د تصدیق یوازې په امریکا چین او هالند ځینې لیبارټرو کې ممکن دی او پاکستان کې د دې وایرس تصدیق ممکن نه دی بلخوا صحت لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر ظفر مرزا وایي چې تر اوسه دې مریض کې د کورونا وایرس موجودګي تصدیق نه دی شوی او په میډیا غلط خبرونه روان دي ډاکټر ظفر مرزا وایي د وخت اسلام آباد کراچۍ او لاهور هوایي اډو نه چین لپاره خلک تګ راتګ کوي او په دې هوایي ډګر د ټولو مسافرانو لپاره د سکیننګ یا د دوی د کتنې نظام پرځای شوی دی چین سره د پاکستان ځمکني لاره سست پوله د واورې له امله بند ده خو بیا هم پاکستان د مرض دلته خورېدو مخه نیولو لپاره ګامونه پورته کړي دي
تو اس کو ایک دفعه هم سکرین کر لیں کہ وہ کوئی ایسی علامات کے ساتھ تو نہیں آ رہا تعلق ان علامات سے یا اس بیماری سے ہو سکتا ہے جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے
ڈاکٹر ظفر مرزا وی چکم تن ہم دا چین نا پاکستان ترازی دل تبہ مکمل معائنہ کی گی پا چین کے دا کرونا وائرس خوردو پس پاکستان پا 20 جنوری یو ہدایت هم جاری کړی دی او ټول محکمو او ادارو ته ویل دي چې د مرض مخنیوي لپاره دې چمتو وسی بل خو د پاکستان خارجه وزارت وینا ده چې د وخت په چین کې د پاکستان 28,000 زده کوونکي یا طالب علمان او 800 تاجران موجود دي او 15 تاجران چین او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي
د دا د وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه تاسو زموږ سره ملګری یې او زموږ خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري بلکې په سټلایټ ډیش باندې په ټی وی سکرینز باندې د خبرونه تاسو کتلې هم شي موږ سره ملګری اوسې یو سم په چین کې د کورونا وایرس د خورېدو وروسته په پاکستان کې د خلکو د دې وایرس څخه د متاثره کېدلو اندېښنې یا خطر چې دی هغه کې زیاتوالی راغلی دی که څه هم چې یو شکمن ناروغتن په ملتان ښار کې په دې میډیا پرې رپورټ ورکړی وو چې دغه کېدای شي د کورونا وایرس لومړی کیس وي خو بیا د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر مرزا وایي چې میډیا دغه رپورټ چې دی هغه صحیح نه دی ورکړی او د کورونا وایرس له امله په پاکستان کې تر اوسه یو کیس هم نه دی رامخته شوی. د دغې ترڅنګ په خیبر پختونخوا او شمالي برخو کې د دغې ناروغۍ څومره خطرونه موجود دي په دې حق له حمید الله یو تفصیلي رپورټ لري تاسو وړاندې کوو.
د چین په ووهان سیمه کې د کورونا وایرس د وبا خورېدو وروسته د پېښور د بادشاهان هوایي ډګر په ګډون د هیواد په نورو ایرپورټونو او هم د چین سره په پوله په شمالي سیمو کې حفاظتي تدابیر نیول شوي دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړني دوایانو د څانګې مشر پروفیسر حشمت الله د کورونا وایرس یا جراثیم د لاسه لګېدلې مرض د نښو په حق لوایي
د دې علامات څکم دی هغه د دې سره کې چاته دا وایرس وشي نو هغه ته نزله زکام او ټوخی طبي ورسره وجود درد کوي تب سره یخنیم کیږي او مری خوږي او باس ټایم کې د سره اوچ ټوخی او زیاتر خلکو کې بیا خېټه مو سره خراب شي. کورونا وایرس کم اثرات دا ډیر سیوای د دینه ډیر زر انسان ته نمونیا کیږي ایک دم سا خراب شي عام دغس نزلې زکام کې کم دغه ټایم ډیر اخري سه ان کې سغا نزله زکام سه کم د اغا سینې تک جراثیم گزیږي او دا سکم دے خاص کر ماشومان شو یا ډیر بوډاګان شو د دې کې د دې دغه سکم دے داسې واده
د چین د وهان سیمې او نور یو شمیر ریاستونو دننه د مواصلاتو لارې ترل شوې دي او خارونه بند کړل شوې دي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او لته دی وایرس خو دل نړیواله صحی ایمرجنسي نه ګرځولې خو د کال 2003 را په دې خو د دی وایرس بیا خورېدل سره نړیوالې اندېښنې زیاتې شوې دي. ډاکټر حشمت الله وایي چې څنګه د دې مرز نه متاثر کسر جن کېدل شي
کم خلق چائنا ناراضی اگر چائنا خلق تھے یا زمونگا خلق تھے پاکستانیان دی یا بل ملک تھی خواہ چائنا کے پاتی شوی دی التنا دلتا راضی نو دیو ٹولو پراپر سکریننگ پکار دی سو اوشی اٹول نا خبر ادا ہے چاہتا نزلہ زکام شی پکار اگا دے آرام کئی غیر ضروری دی خلق سرا ملاوی گی نا یا کہ ٹوخی گی نو خلیتا دی کپڑا یا ٹوشی پیپر نیسی کم ٹیشو پیپر سے استعمال کی یا کپڑا استعمال کی پاغمان اگر لاڑی وہ لے گی سو لے گی نو آگا یو ڈسبین کیا چھول.
ډاکټر حشمت الله وایي د دې علاج هم د عامه طبې نزلې او د ټوخي د رنس په شان دی خو د دې وایرس نه متاثر کس په ورځو کې جندلا سور کولی شي. ایکټ
وایرل انفیکشن سمرم دی پاک کون لزوري خبره بیډ ریس ته آرام کول ځان نستړی کول دویم نمبر خبره د دې کې اوبه ډېر اسکل سمره اوبه اسکل ډېری عمر د وایرس دغه کمی ولی سو وایرل انفیکشن سره اوبه وجود کی اوبه کمیږي نو لکه اوبه اسکل ضروری سمره پر دوای د علاج خبره ده غ ډیر اسانه ده سمپل پیناډال یا پیراسیټامول سو کم دغه دا ګولې خوړل دي ٹھیک شو او یا بروفین خوړل دي یا نیپروکسین راځي نیپروکسین ګولې خوړل دي.
په کال 2003 کې د دې جراثیم دلاسا د کیدونکو سارس نمونې لوجي په چین کې 355 کسان او په هانګ کانګ کې یو کم 300 کسان مړ شي وو. دغه کال دا وایرس سعودي عرب او امریکا ته هم خور شي وو خو وروسته پرې قابو موندل شي وو. چین په سمدستي توګه د دې مرض نه د اغیزمند خلکو د پاره په وهان سیمه کې په آیندله ورځو کې د زرو کټونو د یو روغتون جوړولو په پروژه کار هم پیل کړی دی. حمید الله ویو ډی ون نیوز پېښور.
د دی وسره اوسی
د سویلي اسیا لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت مرستیال ایل سویلز پاکستان ته د سفر نه د راستنېدو وروستو په امریکا کې د خبري کانفرنس پر مهال ویلي دي چې په پاکستان باندې غږ کوي چې د غیر قانوني پیسو وسلوالو ډلو ته د ترسیل د سارنې چې کومه اداره د ایف ای ټی ایف نو د هغې غوښتنو ته دې کره کتنه وکړي او د دغو غوښتنو په مت کې دی یا په لړ کې دی کلک ګامونه هم پورته کړي. په دغې باندې د ډیوه رادیو خبریال الیاس خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظہر په مشرۍ کې د پاکستان اولس کسیزه ډله په بیجنګ کې د ایف ای ټی ایف اے پی جی درې ورځنۍ غونډه کې د ګډون نه وروسته پاکستان ته رسیدلې ده او ځایي مطبوعات د سرکاري چارواکو له خولې وایي چې دې ډلې د پاکستان مقدمه د ایف ای ټی ایف چارواکي مطمئنه کولو لپاره په ښه ډول وړاندې کړې ده، خو د ایف ای ټی ایف خړ نوملړ نه وتلو لپاره به پاکستان ته د کوټلي سفارتي هلو ځلو ضرورت وي. د بیجنګ غونډې په اړه تر دې دمه سرکاري اعلامیه خو نه خبر کړی شوی، البته هندی میډیا په غیر معمولی توګه وایي چې د بیجنګ غونډې نه وروسته د پاکستان نوم د ایف ای ټی ایف خړ نوم لرنه لري کولو امکان دی. خو بلخوا د اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظہر نن په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې د ایف ای ټی ایف راتلونکي میاشت پیرس کې کیدونکي غونډه کې د پاکستان په اړه پریکړې باندې رائے د وخت نه وړاندې خبرې دي. د اوی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه په 1300 میاشتو کې ډیر کار کړی دی او زه ګڼم چې پاکستان د غیر قانونه پیسو لیگلو را لیگلو او د تراګرو مالی مرستې ادرولو هڅو کې هم پرمختګ کړی دی او دا رفتار پر ځای ساتلو کې پرزمه دی. بلخوا د سویلي آسیا د پاره د امریکي استازي الیس ویلز ویلي دي چې واشنگتن په اسلام آباد زور ورکوي چې د ایف ای ټی ایف سپارښتنې دي عملي کړي او اکشن پلان کې چې کوم سیزونه په ګوته کړی شوي دي پاکستان ته به هغه پوره کول وي. د پاکستان سفر نه وروسته د امریکي خارجه دفتر ته د جمعې په ورځ په یو بریفینګ کې د یو سوال په جواب کې میرمن ویلز وی چې دا یو سیاسی عمل نه دی، خو امریکا د پاکستان ملاتړ ته تیار ده ولې چې پاکستان دې لړکی خپلې ذمہواریانه تر سره کړې دي. دی ویلي دي د ایف ای ٹی ایف اکشن پلان پورا کول د پاکستان اقتصادي اصلاحاتو لپاره ډیر ضروری دي او دا چې پاکستان تبا په خپل خوره د ټولو تندرو وډلو پر ضد بغیر د سفر کنه ګامونه پورته کول وي. ډیوا ریډیو چې اقتصاد پوها او په مالیاتي چارو نظر لرونکي سړنکار ډاکټر شاهد حسن صدیقي نه پوښتل چې پاکستانی ډلې به د بیجنګ غونډه تر کومه حد پورې مطمئنه کړې وي او آیا د پاکستان نوم به د خړ نوم لړنه اوزی او کنا. نو هغه وی
پاکستان نے سنجیدہ کوششیں تو کی ہیں کہ جو ان کے اعتراضات تھے جو تحفظات تھے ان کو دور کریں اور اس پر خاصی حد تک وہ مطمئن بھی ہیں، بلکہ بھارت اس کی سخت مخالفت کر رہا ہے. بھارت تو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جی پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیں.
پاکستان خو ہسی کڑی دی چې د ایف ای ٹی ایف تحفظات لري کړی او دې لړکی دوی مطمئن هم ښکاری. د اوی چې د هند لخوا خو د پاکستان نوم تور نوم لړتا بوتللو هسی وشوي، خو پاکستان د نورو هیوادونو لخوا سملاتر ترلاسه شوی دی او اوس که دې لړکې سمینځنۍ لاره خپله کړی شي نو هغه به دا وي چې د پاکستان نوم به د سمودې دپاره خړ نوم لړکې پاتې شي. شاید حسن صدیقی زیاته کړه چې پاکستان په سفارتي توګه هم خپلې هلې ځلې تیزې کړي دي او اوس د امریکې رویه هم سنرمه لګي او د وزیر اعظم عمران خان او د امریکې صدر ټرمپ ترمینځه په ډیووس کې هم یوه ښه غونډه شوې ده او چینی صدر هم دا ویلي دي چې ایف ای ٹی ایف باندې سیاست کول نه دي پکار. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دیبا یو ساته خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم په افغانستان کې یو مهم پرمختګ. افغان حکومت ویلی دی چې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې چې دوام لري، په دې کې یو مهم ټکی دا دی چې افغان حکومت سره باید چې طالبان نیغ په نیغه دغه خبرو اترو ته کینی او هم په دې ډول باندې دغه خبرې اترې ګټورې کېدی شي. که چېرې داسې ونه شول نو حکومت وایي چې په هیواد کې جګړه به دوام ولري. نور تفصیل راکوي حکمل روان په دې رپورټ کې.
په قطر کې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې د تاوتریخوالي او نورو مسایلو په ګډون له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې روانې دي. افغان حکومت وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع د له هغه چا سره مطرح شي چې صلاحیت یې لري. ولسمشر اشرف غني د یادوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پریکړې صلاحیت افغان حکومت لري او په دې اړه د طالبان نو پر ځای د ښه مدیریت لپاره امریکا د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي که امریکا د افغان حکومت پر ځای له طالبانو سره د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه بحث او مذاکرات کوي، دا به په دې هیواد کې د جګړو پیل ته زمینه برابره کړي. سیاسي او مدني فعاله شکریا جلالزی وایي په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د افغان حکومت، امریکا او ناټو ترمنځ د شویو موافقو له مخې دی. نوموړي وایي د افغانستان او سیمې د امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت ته په کتو د یو مهالویش او منظم ستراتیژیک پلان له مخې شونې ده چې بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه ووځي.
افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو مشهور نماینده ده او دا حق د افغانستان د حکومت ده، لکه څنګه چې دوی د دې حکومت سره نور نړیوال تړونونه کړي دي او هغه مشهور دي، قابل تطبیق دي، همدا اوس په جریان کې دي. نو دوی ته لازمه ده چې په آینده کې هم هر هغه څه چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو یا پاتې کېدلو باندې اړه لري هغه باید د افغانستان د دولت سره مطرح شي.
خو د نړیوالو چارو بل سیاسي څېړونکی عبدالرشید ارین وایي تر هغې چې افغان حکومت د سولې په مذاکراتو کې په مستقیمه توګه ښکیل نه شي او د افغانستان اړونده په هره موضوع کې د هغوی نظر او توافق نه وي شوی، د سولې د مذاکراتو روانه پروسه به پیچلې وي او په دې پروسه کې به د پرمختګ نښې ونه لیدلی شي.
حکومت یا دولت داخل نه دي خطرانګه هغه و نتیجې ته نه شي رسېدلی، ځکه جنګ چې دی په داخلي برخه کې د حکومتو او د طالبانو ترمنځ دي. د امریکایانو سره په موافقو کې هم باید حکومت د افغانستان حتماً باید داخل وي، بې له هغه نه شي حلېدی.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د تصمیم پریکړې افغان حکومت په داسې حال د خپل ځان حق ګڼلی چې دا محل په قطر کې د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد مذاکرات دوام لري. طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي مذاکراتي ډلې د سولې توافق ته نږدې شوي، خو امریکا متحد ولایتونو استازو لخوا د اوږدمهاله اوربن غوښتنه شوې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو په تړاو یې نوی شرط وړاندې کړی دی. د رپورټونو له مخې طالبانو له 15 څخه تر 30 ورځو د تاوتریخوالي کمیدو سره موافقه کړې، خو افغان حکومت ویلي د تاوتریخوالي کمیدل معنی نه لري. افغان چارواکو ویلي سولې ته ژمن دي، خو تر هغې چې په افغانستان کې بشپړ اوربن رامنځته نه شي له طالبانو سره مذاکرات نه کوي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو پر مسلې هم نیوکه کړې او هغه یې بې معنا یاد کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون خپره کړې ویلي د تاوتریخوالي اندازه کول د منلو وړ نه دي او له امریکا او طالبانو څخه یې غوښتنه کړې ده چې د جګړې قوانین مراعت کړي، پر ملکي خلکو بریدونه د پای ته ورسوي. حکمل صدات، دیوه ریدیو، افغانستان.
په افغانستان کې د سولې پروسې ته د افغانستان طالب علمان ځوانان په کم نظر باندې ګوري؟ د دوی دغه نظر د ډیور رادیو خبریال حکمل روان اخیستی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
شکر الله سمون د کابل پوهنتون یو زکریال. سولې خبرې هلته کامیابېدی شي چې مستقیما افغانستان دولت پکې ښکیل شي، یعنی ناټو خپله امریکا او په راس کې امریکا او ناټو غړي هیوادونه چې دي دوی باید په افغانستان کې وي. که دوی دلته په افغانستان کې نه وي نو په دغه شرایطو کې لکه دا اوس کوم بحراني حالات دی په افغانستان کې، نو د کور په کور به بېرته هماغه د اویاومې لسیزې د نویومې لسیزې نو جګړې به بیا تکرار شي. نو دوی شتون موږ ته ډېر ضرور دی. ولی که صلح راضی او صلح توافق ترسیږي ټول خواب بیت با صلح کوي او تفاهم بیت مشترکه جمهور رئیس سره او اجرایی ریاست سره سیاسونو سره مدني فعالانو سره د افغانستان کوم خلک نه با نفوذ دي خلکو کې او محبوبیت لري هغه سره باید نشته نه وګړي کې هغه سره دا موضوع شریک کی تنه د امریکا او طالبان ترمنځ دا موضوع باید خلاصه نشي یا خدای نه مکړه هغه داسې یو پنهاني یا شاید تطبیق نه کی په افغانانو چې سبا ورځ به بیرته افغانستان بیرته تیر ته وګرځي.
نوم یې محمد دی، د کابل اوسیدونکی یم. دا صلح او د هر کشور په خیر ده یا په ګټې ده، خو کومه معامله چې اوس روانه ده خو دا د پردې شاته روانه ده. یعنی دنیا چې ده باید حتما باید یو قوي سپورټر ولري، یا د قوي مملکت سره ته باید یو نظر اړیکې ولري. دا په هغه صورت کې د افغانستان په ګټه کېږي چې طالبان او دولت دواړه د دواړو په شمول د امریکا سره کښېني او هغو ته اډې ورکوني، خو یعنی د هغو دواړو په همزمان د دواړو په مشوره باندې دواړو په تایید باندې په مقابل کې افغانستان سره کومک وکړني، یا د حکومت سره یې مرسته وکړني، به کېدای شي افغانستان پیشرفت وکړي. دغسې جنجالي چې طالب یې نه مني او دولت یې ومني، په دې صورت کې هېڅ امکان نه لري چې پیشرفت وشي یا په خیر وشي.
طالب جان، ما یو تن محصل د کابل پوهنتون، زما په نظر عمومي اوربند د افغانستان د خلکو او د دولت په ګټه دی. په دې خاطر په عمومي اوربند کې هغه ګروهانې چې د دولت مخالف دي مشخص کیږي، چې کومه د دولت مخالف دي، کومه د طالبانو طرفدار دي، دې کې مشخص کیږي. او په توسطوري په کمایلو کې دا مشخص کیږي نه چې کومه ګروه په جنګ کې ده، کومه په سوله کې ده، دې کې نه مشخص کیږي. زما په نظر چې اوربند افغان وګړو لپاره دا ضرور دی. تاسفوري کمایل کومه نتیجه نه لري، په دې خاطر هغوی کومه حدود او مشخصات وضع کړي نه دي. زړه چې په دغه اندازه موږ حدود کومه تاوتریخوالی کومه وو، شاید یو ځای کې انفجار انتحار وکړه، خو هغه وایي ما کم کړی دی، خو په دې اندازه نه. حل لاره دا ده چې عمومي اوربند وشي، درې میاشتې یا شپږ میاشتې حتما باید وشي. بدون د اوربند نه دا مذاکرات نتیجه نه ورکوي.
الکسا پلی وی او وی دیوا
قدمونه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستوري مشهدا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان، بلکې د نړۍ په حق لا ورستي او تازه خبرونه او ریپورتونه ته وکیږي او دا بیا کتلی هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا دیو سره ملګری کېدی شئ، او که د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیدی شئ.
په پاکستان کې وړو صوبو ته د اختیار زیاتره ورکولو لپاره چې د ملک د جوړېدو وروسته تر اویاو کالو پورې چې کومه مبارزه وه، په هغې کې په اتلسم ترمیم کې هغه مسله تر څه حده پورې حل شوه، خو موجوده حکومت اوس بیا لګیا دی او یو وارې بیا اشارې ورکړي دي چې ګنې دغه آئینی بدلون دی واپس کول غواړي، خو مخالفه سیاسي ډلو د دغه پر ضد باندې خپل غبرګون ښودلی دی. د ډیور ریډیو خبریال پیرولا شاه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د پارلیمان او د جمهوریت په اړه یوې غونډې ته وینا په مهال د وزیر اعظم عمران خان سلاکار د وړو صوبو په ګټه اتلسم دستوري بدلون ته بیا کتنې په حق کې خبرې کړې دي، او شهزاد اکبر ویلي چې حکومت دغه بدلون کې د خوالی راوستلو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه تګلاره خپلولو باندې باور ساتي.
18ویں ترمیم کے اوپر اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کے اوپر صرف ڈائیلاگ کی بات کی جاتی ہے، ورنہ اس وقت تو پارلیمان میں حکومت کا یہ حال ہے کہ ایک بل بھی نہیں پاس کروا سکتے.
هغه ویل چې اتلسم دستوري بدلون باندې یوازې د خبرو اترو یا ډایلاګ پیل کولو باندې غور کیږي، او د شهزاد اکبر په وینا کې وکتل شي نو حکومت پارلمان کې دومره اکثریت نه لري چې ګنې دغه بدلون په خپل سر ختم کړي، او تر څو چې د دستوري بدلون خبره ده نو شهزاد اکبر زیاته کړې چې داسې آسماني لیک نه دی چې ګنې بدلون به پکې نشي کېدلی. دا په داسې حال چې په وروستو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي ایم کیو ایم د اتلسم دستوري بدلون د ختمولو غوښتنه کړې وه. تیر کال د جولای میاشت کې په واک کې د راتلو نه پس د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي اهم مرکزي وزیرانو فواد چودھری، فیصل واډه او مراد سعید وخت په وخت دغه بدلون په ضد بیانونه ورکړي دي، او سر وزړوان دي په بنو کې د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر یوې جلسې ته وینا کې د اتلسم دستوري بدلون په ضد حکومتي هڅو مخه نیولو عزم څرګند کړی، او د ګوند ویان زاید خان وایي چې دغه بدلون مخالفه د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت لپاره پارلمان کې د حکومت اقلیت په اکثریت کې بدلول سګران نه دي، او د ګوند ویاد زاید خان زیاتوي چې دغه بدلون مخالفه د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت لپاره پارلمان کې د حکومت اقلیت په اکثریت کې بدلول سګران نه ده.
ګوره جی، موږ په دې مطمئن نه کړو چې ولې د دې خبرې ضرورت څه پیښیږي چې په دې باندې څوک سپیناوالی کوي یا په دې باندې بار بار دا خبره مخې ته راځي. او دې مقصد دا دی چې په دې پسې وروسته داسې لاس دی چې کېدای شي هغه ګوندونه چې کوم د پنجاب سره تعلق مسلم لیگ نون صرف د پنجاب سره تعلق ساتي او که هغه داسې دغه وکړي حرکت وکړي نو د هغې ذموار خو به سیاسي ګوند خو به وي، خو د هغې ذموار هغه خلک چې کوم دا سودا کوي په دې خبره باندې، او هغه که سیاسي ګوند سودا کوي که اسټابلیشمنت سودا کوي خو که د دې نقصانات وشو نو د هغې ذموار به هم هغه خلک چې کوم د دې لسم ترمیم ته په بد نظر ګوري د دې د لرې کولو یا د ختمولو کوشش کوي، نو موږ دا وایو چې دا به نقصان وي د ملک او د قوم لپاره او د فیډریشن لپاره. موږ په صورت باندې دې ته تیار نه یو چې څوک دې را پاسي هغه که سیاسي ګوند دی او که هغه اسټابلیشمنت دی چې هغه دې د ترمیم ختم
کی. بل حکومت مخالف پیپلز گن شریک چیئرمین آصف علی زرداری هم تور لگوی چی گنی دے زکا زورا ولی کی گی چی اغد اتلسم دستوری بدلون ختمولو سازش برخ جوڑی دو نا انکاری دے. میڈیا کی دا سی اطلاعات هم مخ تراغلی چی گنی تیری کی انصاف حکومت پارلیمان کی ترٹول الوی حکومت مخالف مسلم لیگ نواز گن سر پا دے اڑا تماس نیولی دے، خو مسلم لیگ نواز گن دا اطلسم دستوری بدلون پا زد درائی ورکولو دا خبر بی بنیاد بلی. پا کال 2010 کی هم دا پیپلز گن دا واکمنے پا محال دا آغی وقت پارلیمان دا اطلسم دستوری بدلون منظوری ورکڑے وا. کال 2010 کی هم دا پیپلز گن دا واکمنے پا محال دا آغی وقت پارلیمان دا لسم دستوری بدلون منظوری ورکړې وا، چې تر مخه ملکی تاریخ کې په لومړي ځل د کال 1903 اویا دستور د لاندې صوبو ته خپلواکي ورکړې شوې وا، او د مرکز څخه د 15 نه زیات وزارتونه صوبو ته سپارل شوي وو. د یاد بدلون د لاندې په دریم ځل د هیواد وزیر اعظم جوړېدو باندې لګېدلې بندیز پورته کولو او د صوبه سرحد نوم خیبر پښتونخوا ایښودلو منظوري هم ورکړې شوې وا.
د وایس اف امریکا دیبا یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، اوس هم په پاکستان کې د مطبوعاتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند دننه د سیاسي اختلافونو په حق لا څرګندونو ته په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی دغه ګنګوسې یا تورونه چې دي هغه رد کړي دي. بلخوا د پنجاب صوبې وروسته د پی ټی آی یعنی د پاکستان تحریک انصاف باندې د نیوکو وروسته اوس په خیبر پښتونخوا صوبې کې هم د دغې ګوند په کارکردګي باندې سخت ټکونه روان دي. دغه ټول تفصیل راکوي ارشد مومن په دې رپورټ کې.
سیلون کې وای د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خپل منځي اختلافاتو ښکار دی، خو حکومتي غړي د غتورونو ردوي او وای حکومت کې هیڅ قسمه اختلافات نه دي موجود. سیلون کې وای د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د شورونو په دوو ډلو وشل شوی دی، یو هغه چې وزیر اعلی محمود خان پلویان دي او بل ډله د طاقتور وزیر محمد عاطف خان ده. عتیب خان د صوبی وزیر الله جوړېدو امیدوار هم او د سیړونکو په وینا د یو شمیر صوبی سملې غړو ملاتړ ورته ترلاسه دی. خبریال پیدا دیلوی د خیبر پختونخوا کابینه کې رستوی بدلونونو سره دغه اختلافات یو ځل بیا سر راپورته کړی دی او د وزیر الله مخالفه ډلې په خپل حکومت نیوکې زیاتې کړې دي. چې نږدې مثال یې د محمد علي ترکی چې د پاکستان تحریک انصاف صوبی سملې غړی دی په خپل ګوند ټکونه دي.
شامل کړی او دې په دې مخاپو چې دا شهرام خان نه د بلدیاتو محکمه ولې واپس واخیسته شو هغه ته هیلپ ورکړه. نور هم ډېر تحفظات دي خو ځدی ښکارا مخې ته نه راځي میډیا سره خبرې نه کوي.
محمد عاطف خان په خپل د غډل باندې خبره لا هم په ښکاره نه د منلې، خو پاکستانی مطبوعاتو کې د تیرو څو ورځو د حکومتي اختلاف خبرونه په تواتر سره مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی میډیا ته ویلي په حکومت کې هیڅ قسم خپل منځي اختلافات نه دي موجود.
خیبر پختونخوا حکومت کې هیڅ قسم اختلافات نشته، نه په کابینه کې څه قسم اختلافات شته. دا هسې افغانی دي او خصوصي او میډیا ده، هغه میډیا اداره چې ده هغه دا ټاسک اخیستی دی او حکومت د ډیسټیبلایز کولو کوشش کوي او ان شاء الله تعالی خلکو ته پته لګي. یو ټیم یو د عمران خان سره ولاړ یو، هیڅ قسمه مسله نشته.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند تیر 15 کاله په خیبر پختونخوا کې په واک کې پاتې شوی وو او د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې هم اکثریت ترلاسه کړی وو، خو مخالفه سیاسي ګوندونه تورونه لګی چې د انتخاباتو په وخت کې خلکو سره کړي وعده نه دي پوره کړي او دغه غږونه اوس د تحریک انصاف د خپل صوبایي سملې ځینې غړو لخوا هم راپورته کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
پاکستان کې د پولیو تازه سلور نور کیسونه راپور شوې دي چې پکې دوه کیسونه د تیر کال یعنی د 2019 او دوه کیسونه د 2020 کال دي. دغه شانته کې په سګنی کال کې دغه د کیسونو شمیره دوه تر رسیدلې ده. په دغه دوه کیسونو کې یو د خیبر پختونخوا او بل په سند صوبه کې راپور شوې دي. د ډیور ریډیو خبریال شاهین اپریدی په دغه باندې تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پولیو تازه سلور نور پیښې رپورټ شوې چې پکې دوه د روان کال 2020 او دوه د کال 2019 دي. په تازه پیښو کې یو په خیبر پختونخوا او نور په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. د تازه پیښو مخې ته راتلو سره په 2020 کې د پولیو د پیښو شمیره سلور او د کال 2019 شمیره یو سل یو کم سلویخته ورسیده. د چارواکو په وینا د روان کال په تازه پیښو کې یوه د خیبر پختونخوا په لکی مروت او بله د سند صوبې په سجاول علاقه کې رپورټ شوې ده. پرون دوه نور پیښې د کال 2019 رپورټ شوې چې دواړه د سند صوبې د کمبر شهداد کوټ او دادو علاقو نه مخې ته راغلي دي. په خیبر پختونخوا کې روان کال د پولیو دوه پیښې لکی مروت نه رپورټ شوي او تیر کال هم دغه ضلع پولیو تر ټولو زیاته ځپلې وه. په پاکستان کې د پولیو په پیښو کې سیواوالی وروسته له هغې مخې ته راغلی چې تیر کال په پېښور کې د پولیو ساسکو په اړوند ویل شوي چې ماشومان یې ناروغه کړي، خو چارواکو وروسته ویلي دغه غلطه پروپیګنډا شوې وه. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي بیړنی مرکز مشر عبدالباسط وینا تر مخه له دغې وروسته د پولیو ضد ساسکو په کمپاین بدې اغیزې شوي او ډیرو خلکو خپلو ماشومانو ته د ساسکو ورکولو څخه انکار کړی و، خو اوس دغه شمیره راکمه شوې او په کمپاین کې اوس زیاتره هغه ماشومان پاتې کیږي چې د کمپاین په مهال په کورونو کې موجود نه وي.
پولیو اریډیکیشن پاکستان کې چیرې دا یو ډیر ملټی ډایمنشنل ایشو ده. دې کې تر اوسه پورې زموږ چې سونم اپروچ پاتې شوی دی، ګرچه هغه هولیسټک اپروچ پاتې شوی دی، خو هغه شانتې کې پروګرام امپلیمنټیشن شوی نه دی چې څنګه پکار دی. بیا په پولیو اریډیکیشن کې چې کوم د آؤټ سایډ فیکټرز دي، په هغه کې لا ان آرډر دی، د حکومت چینج کېدل دي، ټرن اوور دی، دا خبرې ډېرې زیاتې امپورټنټ دي. کوم زموږ نور دا دغه دي د پېښور د 22 اپریل والا واقعه چې کوم د لاست ایئر والا، په هغه سره د خلکو ډېر زیات دانس کنسرشن دی وشو.
په خیبر پختونخوا کې د 14 نه 18 جنوري پورې په اتو ضلعو 400 مردان، سوابه، سوات، بونیر، مومند، مالاکند او نوخار کې د پولیو ضد څاسکو ځانګړی کمپاین شوی و او د 20 لکه پورې ماشومانو ته پکې د پولیو ضد څاسکو ورکولو ویل شوي وو. چارواکي وایي په دغه شمېره کې یو کم 20,000 ماشومان پاتې شوي، خو په دوی کې زیاتره په کورونو کې موجود نه وو ځکه پاتې شوي دي. چارواکي وایي اوس په 20 جنوري د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې 3 ورځنی بل کمپاین پیل کیږي چې پکې به د 1.5 میلیونو نه زیات ماشومانو ته د پولیو ضد څاسکي ورکولی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ڈی.
وایس اف امریکا ډیوه یو ساده خبری خپرونه ده. په ټولنیزو رسنیو هم تاسو د ډیوه خپرونو ته زموږ رپورټونه، خبرونو او مرکو ته رسایی لرلی شئ. موږ په فیسبوک، یو ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم، او د هغې لپاره زموږ پته ده @VOA ډیوه. اوس هم تاسو رپورټ وړاندې کوو چې د خیبر پختونخوا د منصرې ضلع پولیس وایي چې د طبي رپورټ یعنی د ډي ان اي څخه اخیستل شوي نتیجو دا پخلی کړی دی چې د مدرسې یو استاد شمس الدین د خپل 10 کلن زده کوونکي سره جنسي تیری کړی و. په دې حقله د منصرې ضلع د پولیسو مشر د وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې ویلي دي چې شمس الدین چې د پیښې په دویمه ورځ نیول شوی و، پر ضد یې پولیس خپل چالان پوره کړی او د ګل یا د دوشنبه په ورځ به نوموړی عدالت ته وړاندې کیږي. نور تفصیل راکوي په دې حقله احسان محمد خان.
د منصرې ضلع پولیس وایي د 10 کلن زده کوونکي سره د جنسي تیری په تور نیول شوی د مدرسې استاد شمس الدین په حقله طبي رپورټ یا ډي ان اې کې پخلی شوی چې دغه ماشوم سره جنسي تیری ترسره کړی. د دې وړاندې د یو ځایي روغتون څخه ترسره شوی معاینه کې څرګنده شوی وه چې د دغه 10 کلن زده کوونکي سره د 100 وارو نه زیات جنسي زیاتې ترسره شوی، خو دغه طبي راپور په اساس دا نه معلومېده چې دغه تیری کوم یو تن کړی. د منصرې پولی تانی د پولیسو ځای افسر صداقت نثار ډیو نیوز ته په دې حق لو ویل د ډي ان اي راپور ورستو د دوی پلټنې هم اخیری مرحله ته رسیدلی او اوس د پخله شوه چې دغه جنسي تیرې د مدرسې استاد شمس الدین تر سره کړي.
جوڈیشل ریمانڈ پہ بس ہمیں یہ رپورٹ کا انتظار تھا، تو ابھی ہم اس میں انشاءاللہ چلان جمع کر رہے ہیں، سبمٹ کر رہے ہیں کورٹ میں، پھر آگے اس کا ٹرائل چلے گا، پھر آگے عدالت کے رحم و کرم پہ ابھی عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے اس میں بات کی اس پہ ثابت ہو گیا. جی
دی وائی نور پلٹنے تر سر شوی وی خو دغا ڈی این اے رپورٹ تا پتمو او اس د ڈی این اے ورستو چ پلٹنے تر سر رسیدلی دی ډیر زربا عدالتی چالان تیار کړي او عدالت تبه وڑان دکړي. د د پوینا نیول شوی د مدرسہ تعلیم القرآن استاد شمس الدین په عدالتی ریمانډ باندې په جیل کې بندي دی او اوس به د هغه پر ضد عدالت د دغه پلټنو په اساس کاروایی ترسره کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی مشیر اجمل وزیر وایس اف امریکا ته ویلي د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری او تشدد د دغه پیښو وروستو د اسمبلی څخه نوې او موثره قانون سازي ترسره کوي.
قانون سازي وزیر اعلی صاحب په دې کې پرون انسټرکشن ورکړی دی، ابل اورس بیا پرون په دې باندې میټینګ وشو، لا ډیپارټمنټ پکې موجود وو، پولیس پکې موجود وو، وی میاشته کې وزیر اعلی صاحب دا ورته ویلي دی کلیئر کټ داسې قانون جوړ کړي چې داسې درندگان دا خو درنده دي انسانان خو نه دي یغه تاسو څنګه سخت سزا او چې کم دې دی دا ټرایل دی دا کورټس کې دا هم په تیزی باندې وشي.
د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری او تشدد په خوشمیری راغونډونکو غیر دولتي ادارې ساحل تر مخه یوازې په کال 2013 کې 3,832 مقدمه درج شوې دي او په هر ورځ کې 10 ماشومان د دا قسمه په خسره مخ شوي. دغه یوازې هغه شمیرې دي چې په پولیسټانو او یا مطبوعاتو کې راپور شوي. په دغه ماشومانو کې زیاتره هغه وي چې عمرونه د 10 کلونو او یا کم وي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ابتاباد.
د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه منظوري ورکړې دا چې د صوبې په ضلعو کې به د ماشومانو سره د جنسي زیاتی پورې تړلو یو شمیر مقدمو باندې چې کومې مقدمه جوړیږي دغه مقدمو د پاره به خصوصي عدالتونه جوړی د دغه په حق باندې د ډیورډیو خبريال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې د زیارت پر ورځ د ماشومانو د خصوصي عدالتونو منظوري ورکړې وه او د قانون ماهرین وایي په ټوله صوبه کې به د ضلعو په سطح دغه عدالتونه جوړ شي او په صوبه کې شامل کړی شوي قبایلي سیمو ته به هم دغه عدالتونه وغځولي شي. په خیبر پختونخوا مردان ضلع کې د ماشومانو د عدالتونو د کیسونو وکیل سعید عثمان وایي د جوینایل جسټس سیستم کال 2013 د قانون لاندې د خصوصي عدالتونو لپاره د عملي پنډونو ورکولو او ځپلې شوي ماشومان په خصوصي ځایونو کې د ساتلو لپاره مونو پورته کول هم د صوبایي حکومت ذمہواری جوړیږي. په خیبر پختونخوا کې تیر کال د پیښور های کورټ لومبه په مرکزی ښار پیښور او بیا ورسته په مردان او ایبټ آباد ضلعو کې درې خصوصي عدالتونه جوړ کړي وو. دې عدالتونو ته د غیر دولتي ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان مرسته هم حاصله وه. د غیر سرکاري رپورټونو مطابق په دې درې عدالتونو کې د 1500 نه زیات د 1400 کالو نه کم ماشومانو د جرمونو اوریدنه هم کیږي. په کال 2013 کې د چایلډ پروټیکشن قانون او د مرکزی حکومت له د جوینایل جسټس سیستم قانون لاندې د ماشومانو د خصوصي عدالتونو جوړولو په حواله ویل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقوقو کارکونکو عمران ټکر د دې عدالتونو د منځورې ستاینه کوي او امید څرګندوي چې حکومت به د دې عدالتونو لپاره په ضرورتونو غور کوي. د حکومت لخوا عدالتونو د منظورې دا ګام په داسې وخت کې پورته شوې دي چې په خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې یو اتکلنه ماشومه په تشدد وجل شوې وه او د صوبې د نورو برخو مردان، مانسیرا، چارسدا او نوخار ضلعونه د ماشومانو سره د جنسي زیاتی نور کیسونه هم رپورټ شوې دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د وایس اف امریکا د بایو ساته خبری خبرونه ده او اوسمه د برتانی د صحت چارواکو لخوا یو نوی ایدیا شوی ده او په دغه کې ویل شوی دی چې که په یو کورنۍ کې ماشوم وزیږي نو یوازې مور نه بلکې د پلار د ذهني روغوالی سر هم پکار دی ځکه چې ډېر امکان شته دی چې یو پلار هم د ذهني فشار سره او د ډپریشن سره مخ شي. نور تفصیل لري په دې حقله د وایس اف امریکا خبریال په رپورټ کې ارباب محمود علی.
پړومبی ځل مور یا پلار جوړېدل یو غټ خواهش وي او د ماشوم کېدل د کورنۍ لپاره د خوشحالۍ یو غټه موقعه وي. خو د سړونو تر مخه د حمل په وخت او بیا د ماشوم کېدل وروسته میاندې د ډیپریشن یا ژور خفګان سره مخ کیږي او دا یو منل شوې خبره هم ده. خو وروسته تحقیق ښایي چې د میاندو په شان پلاران هم په دې موقعه د ژور خفګان سره مخ کېدلی شي. راسهند همداسې یو پلار دی. د دې چړومبې ماشومه ایزابل وشوا نو دته پر هیڅ خوشحالي نه وشوې.
د یو ماشوم پیدا کېدل سره ما د جذباتي تړون لکه د وړو د ګوتو نیولو او د بی غرضه مینې تمه لرله خو ما ته هیڅ داسې احساس نه وشوې. زه ګنګسوم او بیخي هیڅ جذبات مې نه لرل.
هانت د ماشوم د کېدل وروسته د ډیپریشن یا ژور خفګان سره مخ شوې وو.
I had just this overriding thing of I don't deserve this.
Mata dir pa zor sara da ehsas kidalo ki ma da de haq na laralo zama koranai na wa pakar mata da khushalai his haq nishta aw zama pa khal zama pa mazgho ki hum da karal rebel rawan wu aw zama da izabil sara his jazbat na paida kidal.
د د داسې ستونزو سره مخ د پلارانو په اړه هنټ ولیدل چې ډېر کم معلومات موجود دي. د څېړنو تر مخه 50% ښځې د پرېګنانسي یا حمل په وخت د نفسیاتي ستونزو سره مخ وي یا د ماشوم کېدلو تر یو کال پورې دوی نفسیاتي ناروغۍ لري. د نېشنل چایلډ برث ټرسټ د رپورټ تر مخه 38% سړي چې په لومړي ځل پلار جوړیږي هغه هم د خپل نفسیاتي ستونزو په اړه فکرمند وي. خو د ماشوم کېدلو په وجه د نفسیاتي ستونزو سره مخ د پلارانو په اړه د تحقیق ډېر کمی دی. د یوې څېړنې تر مخه شاوخوا 10% نوي پلاران د ماشومانو د کېدلو وروسته د ژور خفګان سره مخ کیږي. بریسټل کې د بلو بیل په نامه خیراتي ادارې د نوو میاندو سره مرستې کولې خو د زیات ضرورت په وجه دوی اوس هر میاشت د پلارانو سره هم د مرستو کار پیل کړی دی. د ډیډز ان مایند ادارې غړی اینډي چیمبرز وایي وړاندې به د سړو سره داسې کېدل ټولنې ډېر بد ګڼل.
Men do struggle more to talk. You do get
سره د خبرو کوشش کوي. د بیا لا بیا لو خو خلکو سره د ناستي په وجه د اصل ستونزو نه خبريږي. ځینې خو د ما په ورننه وتلو ډېری خبرې شروع کړي. ځینې به تر د دوو غنټو پورې ناست وي او وګ به یې خوځلې وي. خو په خپل به په خبرو کې برخه نه اخلي. او دا څه مسله نه ده. زمونږ دا حسابي چې د معمول خبرې وکړل شي. او داسې ویل عام خبره ده. زمونږ په ټولنه کې د سړو داسې خوی بد ګڼل کېږي خو په حقیقت کې مونږ اوس د دغه دور نه راوتی یو. دا اوس د پخوا په شان صورتحال نه دی.
د صحي چارو د قومي ادارې یا ان ایچ ایس غړي وایي د ماشومانو د کېدلو وروسته د پلارانو هم نفسیاتي معاینه کول پکار دي. ساشا بربر د نارت بریسټل د ان ایچ ایس ټرسټ په ساوت میډ میټرنټی کې د نفسیاتو ماهره ده.
How are they in terms of kind of how they experienced the birth?
د دوی د ماشومانو کې د لوي تجربه څنګه و؟ د دوی مزاج څنګه دی؟ د معلومات ترلاسه کول چې په خوا خو چرته د پلاران د ډیپریشن یا تشويش سره نه دی مخ شوی؟ د دوی نه معلومات اخیستل چې دوی وسه احساسوي. صحیح ماهران هم دا طریقه وي خو چې دوی ته داسې پلاران راشي او ډیر پلاران واپس د معمول ژوند ته بیرته لاړ شي.
د برتانی ان ایچ ایس وای دوی د نوو پلارانو لپاره ډېرې حالې ځلې کوي او د راتلونکو 50 کالو لپاره په مقامی کچا منصوبې جوړول کیږي. خیراتي ادارې وایي مور او پلار دواړو سره یو برابر مرستې کول پکار دي.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې یو تن د غیرت په نوم باندې دوه تنه وژلې دي. د ډیورې خبريال امیت منصور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته خبر راپور کولای کی.
د پولیسو ځای زیلی افسر وایي سپ امریکا دی وته وویل چې دغه پیښه د بلوچستان لسین سره په پوله باندې پرته ضلع استمامت کې رامنځته سوله. د پولیسو افسر وایي چې وشارت نزدې د ګوټ بخشل په کلي کې رحیم بخش نومي کس ډزې وکړې چې د ناموس په تور باندې یو خپل کور ودانه او یو بل کس محمد انور ځای پر ځای ووجي. لپیش ورسته دغه کس په تیښته کې بریالی شو. پولیسو بیا د دوی مړي هسپتال ته راوړل. ل طبي ازموینې ورسته خپلوانو ته په لاس ورکړل. پولیسو دغه مقدمه ثبت کړله خو تر اوسه پورې پلټنې روانې دي. جنایتکار کس نه دی نیول سوی. په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکی د عورت فاونډیشن مشر علاودین غلجیوی چې د بلوچستان اغه ضلع لکه ډیره مراد جمالی، نصیر آباد، جعفر آباد او استمامت سلسن سره په پوله باندې پرتی دي، دلته د غیرت په نامه باندې د شوزو د وژنې پیښې ډیر زیات دي.
تیر کال 250 واقعات سوي دي او په 250 واقعات کې تقریبا 43 زنانې چې دی هغه وژل سوي دي او نه چې دی سړی وژل سوي دي. کاروکاری په مت کې
علاودین غلجوی چې حکومت تر اوسه پوری د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په بلوچستان کې قانون سازی نه ده کړې.
د ګورو زیات واقعات په نصیر آباد کې کیږي. تیر کال 14 واقعات په نصیر آباد کې سوي دي. اسلام آباد په سطح باندې د قانون سازی سوي ده. فدرل بل رسته د دیغه او باقاعده فدرل قانون د موجود دي او لیکن صوبایي قانون تر اوسه پوری نه دی پېښ شوی، نه جوړ شوی ګر سره دی. په دې باندې موږ د سرکار سم په دې خبرې کړې دي او چې د لپاره باقاعده بایچ قانون سازی وسی ولی 18 ترمیم بعد وسوبو ته د اختیار دی چې په دې باندې خپل قانون سازی وکړي او د دې امپلیمنټیشن چې کوم مخته دی دا د خپل په تور باندې وکړي.
د شوزو د حقوق لپاره مبارزه کوونکې د بلوچستان رورل سپورت پروګرام د شوزو د څنګ منیجر نسیمه بیبی وی چې په بلوچستان کې د شوزو د تشدد پیشي ورستربل زیات جی
سنفی بنیا دو باندې کم زیات توپ کیږي شوزو سره کم ظلم زیات کیږي خاص طور دغه د غیرت په نامه قتل کیږي او حالات دارنګ خراب دي نو پدې کې کمی راولو په کور کې کم تشدد کیږي مارپیټ کیږي په اخر کې باید کمی راسي
د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډ داوامي نشتل پارټي غړي شاینی کاکړ وویل چې موږ د شوزو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره او د غډول د غیرت په نامه باندې د وژنو په حق لباندي واسمبلی ته قرارداد وړاندې کړی دی د دې په خبره خو له بده مرغه ائتلافي ګوندونه تر اوسه پورې نه دي متفق سوي حمید سمسور وایس اف امریکا دی وریجو ټلویزیون کوټه
د دې وسره اوسي
د وایس اف امریکا دی بیا یو ساته خبری خبرونه د خدمتونو اوریدونکو اوس هم د خیبر پختونخوا په لری پرتی ضلع شانګلی کې پولیسو تر مخه د ضلع په یو غریزه علاقه کې یې عملیات کړی دی او د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي دوه کسان یې نیولې دي او د بټکوین په نامه د انټرنیټ باندې کارول شوی کرنسی جوړولو غټه ماشينري ترنه هم ترلاسه کړې ده د خپل ولکه کې اغستی نور تفصيل لري په دې حق لا د دغې سیمې څخه زموږ خبريال احسان محمد خان
د شنګلي پولیس چارواکي وای په غریزه سیمه برکانا کې د چاپې په محل د بټکوینز په نامه د انټرنیټ کرنسی جوړولو ماشينري قبضه کړې او دغه بټکوینز جوړونکو د وطنانی د نیولو وروسته د پلټنو د لپاره وفاقي ادارې فایته سپارلې دي د شنګلي د پولیسو مشر ملک اجاز دیو نیوز ته په دې حقله وویل د اوکاړي پنجاب اوسیدونکو غلام احمد او ساجد صدیقی ډوګر چې د اخیری سومودي د شنګلي شاپور خور غاړې ته په غیر قانوني توګه د سافټویر درنه ماشينري پر ځای کړي وو چې د غلطبای کریپټو کرنسی یا بټکوینز جوړول په دې حقله نوموړي زیاته کړه
یي بندي چې پنجاب کې انہوں نے ایک مشینری لا کر انسٹال کی ہے پھر ہم نے ادھر جا کر ریڈ کیا ہے تو پھر ادھر پتہ چلا کہ بٹ کوائن یہ ڈیجیٹل کرنسی جس کو یہ اپریٹ کر رہے تھے اوکڑا سے
دے وائی دوڑا تنا نینی ولی دا غدرنا مشینری قبضہ کیا گستے او دے فائیے سخائی مقدمہ ہم درد شوے دا یوالری پرتسیمه دا او په فوری توګه دغه ماشينري او چتول ممکن نه دي خو ماشينري چې چرته پرته ده د غلطي پولیس مامورین پر ځای کړی دي او چې کله واور کم شي نو بیا به دغه ماشينري راوچتوي بټکوینز چې د انټرنیټ په دور کې د کرنسی یو هغه نوې شکل دی چې وجود نشته خو دغه کرنسی د انټرنیټ لارې انتقال کېدل شي او هر هغه څه د پاره کارول کېدل شي چې کومه اړتیاوي د قامي خزانه څخه چاپ شوی د کرنسی نوټونه تر سره کوي د دغه کرنسی جوړولو د پاره ولی دغه یخي غریزي سیمه خو خول کیږي په دې حقله یو ماهر حماد خان اورکزی ساده وویل
نو دې لایک خپل وجود نشته دی دا ټول ارس کاتا په انټرنیټ باندې کیږي نو دا ارس مطلب استول اور سیکول ارس ټول ارس په انټرنیټ باندې وی څنګه کی خدا سره چې کوم الهي خیلا کیږي نو دل کې دا د ډېر زبردست او سوټیبل ځای دی ځکه چې دا کوم چې تاسو سیستم په جوړوي کنه یا چې یو خرومي ستا یا چې یو خیر علاقې وینې البته کې دا به ډېر ښه کار کوي ځکه چې دا ټول ډیپندنت په خپل دا د ام کمپیوټر نه دی دا د لویش ایڈوانس ټیکنالوژي دا چې لایک ټاپ ام په پی سي باندې په ام لپټاپ باندې دا بټکوین یونټ کیږي نه بالکل نه جوړيږي
دغه انټرنیټي کرنسی چې ورته کریپټو کرنسی هم ویل کیږي او په دې کې تر 15000 بیل بیل قسمونه دي خو په دا وخت نړی کې تر ټولو غوره او ګرانه انټرنیټي کرنسی ته بټکوینز ویل کیږي چې زیاتره خلک په بټکوینز کې ځانته اکاونټونه جوړوي چې دغه اکاونټ ته والټ یا بټوه ویل کیږي په کوم ځای کې چې دغه کریپټو کرنسی جوړول کیږي هغه ته ماینینګ فارم ویل کیږي، چې د درنو کمپیوټرو او مشینری د لارې دغه کرنسی د کمپیوټری ګرافکس په شکل جوړول کیږي. د یو بیت کوین په دې وخت کې بیا تر $300 خودل کیږي او په ګرده نړۍ کې د اربونو ډالرو د لارې د دغه بیت کوین خرڅون او اغستل روان دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
د امریکا په نیویارک ښار کې د خزو د حقونو لپاره یو احتجاجي مظاهره شوې ده. د ډیور ډیو خبریال فضل الله د دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
واوري وریږي، موسم یخ دی او دا نارینه او زنانه د لاریون په شکل کې روتي او د هر چا لپاره د یو شان حقونو غوښتنه کوي. د نیویارک په منهټن ښار کې شوې دي دستوره کې ګډونوالو غوښتنه کوله چې نارینه او زنانو ته د یو رنګ نظر وکړی شي. صدر ترامپ دې د آئین خیال وساتي او بې له کوم رنګ، نسل یا مذهب دې د ټولو سره یو شان سلوک وکړی شي. د دې لاریون یوې راجوړونکې سوزن فریډګل پی او ای ډیوا ته وویل چې دوی له 2014 راسي د دې لاریون تابعیا کوي، چې مقصد یې د هر رنګ، نسل، مذهب یا جن سره د برابرۍ په بنیاد د سلوک او حق ورکولو غوښتنه ده.
زمون دلته د راتلو لوی مقصد د خزو د لاریون یا وومن مارچ 15 کلیزه لمانځل دي. موږ د خزو او انسانانو د حقونو غوښتنه کوو چې یوازې د سپین رنګ لرونکو خزو سره نه، بلکې د نرخزیو، یهودیانو یا د هر رنګ میرمنو ته یو رنګ او معیاري اسانتیاوې ترلاسه شي.
Of any faith or color.
The day that I nor any other future generation tense up at the sight of police presence.
دې لاریون کې د هر رنګ، نسل او جن زنانو ګډون کړی وو. یوې ټرانسفیمن یا خواجه سرا زنانه اوستا په خپل وینا کې ویل چې د تیر یو نیم کال راسي شاوخه هر هفته په نړۍ کې سناسه پیښې راځي، کله جماعت، کله ګرجا او کله انسانان په لارو بوسو کې وجل کیږي. باید ټول یو شی او د نفرت د نړۍ نه ځان بچ کړو.
کله چې موږ د یو چانه نفرت کوو د دې هیڅ کوم سرحد نه وي. که یهودیان په نخښه شي یا د رنګ په بنیاد څوک وژل کیږي او که مسلمانان په نخښه کیږي یا داسې کنرخزیان یا ال جی بی ټی خلک وژل کیږي، یعنی دلته هر څوک په نخښه کیږي، نه یوازې په لفظونو بلکې په جسمانی یا فزیکی توګه هم هدف کیږي.
په دې دستوره کې بیلابیلو فنکارانو د خپل حق او په خصوصي توګه د یو رنگ سلوک په اړه سندرې هم ویلې. یوې ټولنیزې فعالې مشال کلف دیوته ویل چې دوی د مینې خوربلو په غرض دلته راغلي، یو رنگ سلوک واړي او د هر چا ترمنځ د برابرۍ په بنیاد د تعلق او اړیکو غوښتنه کوي.
زه ولې دلته راغلی یم؟ ځکه چې زما خویندې دلته راغلي. دا زموږ طاقت دی، دا زموږ حق دی او دا زموږ روایات دي چې موږ د خپلې ټولنې د حق لپاره یو ځای یو. زما تر ټولو لویه غوښتنه دا ده چې موږ ته مینه پکار ده، د یو بل ترمنځ اجتماعیت پکار دی. زه نن دلته ځکه راغلی یم چې دلته دغه سوچ لرونکي خلک راغلي دي چې دې وطن ته ښه وایي.
ذکر دا چې د نیویارک په دې لاریون کې په 8 نقطو زور راول شوی وو، چې پکې مهم د تشدد خاتمه، د مهاجرت اصلاحات، د هم جنس پرستو ټولنې حقونه، عوامي حقونه او د موسمي بدلون په اړه غوښتنې شاملې وې. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
منابیدونکو کتونکو مننه کوم چې موږ سره ملګری وای هم د دې سره زمګه د یو ساعت خبري خبرونه وخت چې دی هغه سره ترسیږي وګو سي د دې وخت خبرونه ته د شپې 12 بجو پورې د خبرونه دوام لري قربانه وګم جالوان
افزاش پخومن
افزاش اجازه طلب
کوم.